خوږو اوریدونکو، یو وار بیا ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دي. زه منور شابه په روانه غړی کې تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مخکولي وي. په خبرونه کې به واوري د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریانو په بوتان کې لیدل کتل کړی دي، او په مصر کې د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ د رواني سیاسي ناارامۍ لپاره خبرې اترې پیل شوې دي. ورځې چې په سر کې د بوریوال کاکړ نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وای د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې په کار ده چې دوام ولري. په مردان او کراچي کې چاودنې شوې خو کوم ځاني زیان نه دی اړولې، او په مصر کې د اپوزیشن غړي وای له حکومت سره لید کاته مثبت خو څه نتیجې نه دا ورکړې. اوس بشپړ خبرونه. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وای د دواړو ملکونو ترمنځ خبري اترې په کار ده چې دوام ولري. دا خبري د پاکستان د بهرنیو چارو د سیکرټري سلمان بشیر او د هند د بهرنیو چارو د سیکرټري میرمن نراپما راو ترمنځ لیدو کتو وروسته مخې ته راغلي دي. د دې چارواکو ترمنځ د لیدو کاته په داسې وخت کې سوي دي چې دواړو د بوتان په پلازمینه تمپو کې د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کړی و. دوی دواړو پر دې سلا سوي دي چې د پاتې ستونزو د هوارولو لپاره د هند او پاکستان ترمنځ په ښه نیت خبرو اترو ته دوام ورکول پکار دي. د یادونې وړ ده چې د دې چارواکو ترمنځ د دې لیدو کتو موخه د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ملاقات ته لار هوارول دي. د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستي ځل د 2010 کال د جولای په میاشت کې په اسلام آباد کې سره لیدل وو چې بیا یې غونډه کومې نتیجې ته نه ورسېدلې. د خیبر پښتونخوا د مردان په ښار کې د سی ډي د یو دکان په خوا کې چاودنه شوې چې له امله کوم ځاني زیان نه دی اوښته. دا چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سو چاودونکو توکو د چاودلو له امله شوې او شاو خالص دکانونو ته زیان اړولې. بل پلو د کراچي په ښار کې هم دوی چاودنه شوې چې کوم ځاني زیان نه دی اړولې. د مشال ریډیو د خبريال لوینا سره سم یو چاودنه د شار دالی مارکیټ په سیمه کې د ایتګا تانه په خوا کې سویدا، او بل بیا د ملیر په سیمه کې لشالتیف تانه سره نږدې سویدا. د دې چاودنو د نویت پاړه لا تر اوسه سن دی ویل سوی. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وجل سوی یو کس میرمنې ځان پخپل وجلې. ویل کیږي چې د امریکایي کس ریمنډیوس لخوا د وجل سوی فهیم په نامه کس میرمنې له دې کبله زهرجنې ګولۍ خوړلې وې چې دې فکر کاوه چې پاکستانی حکومت به ریمنډیوس خوشی کړي. نوموړي پرون سهار دغه زهرجنې ګولۍ خوړلې وې او تیر ماښام یې په روغتون کې سا ورکړه. د یادونې وړ ده چې د امریکایي سفارتخانې کارکوونکي ریمنډیوس د جنوري پر 8 نیټه د لاهور په ښار کې دوه کسه په دې تور کې وژلي وو چې د هغه په خبره دې کسانو د توپک په زور د لوټلو هڅه کوله. ریمنډیوس اوس مهال د پنجاب د حکومت په ولکه کې دی او د نوموړي پر ضد په عدالت کې مقدمه روانه ده. امریکایي چارواکي د خوشی کېدو غوښتنه کوي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د دې کس برخلیک ټاکل اوس د عدالت په لاس کې دی. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیدل کاته مثبت خو څه نتیجه نه دا ورکړې. دوی وایي چې لمرستیالو لسمشر عمر سلیمان سره د لیدو کتو پر وخت داسې جوړ جاړی ته نه دی رسیدلی چې د دوی غوښتنې دي پوره کړل سي. په دې هیواد کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د لیدو کاته د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د هغه ولسی پاڅون په 13 ورځ ترسره شو چې له نوموړي څخه د استعفا غوښتنه کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پر دې سلا سوي دي چې د ججانو او سیاسي مشرانو یو داسې جرګه جوړ کړي چې هغه د حالاتو جاج واخلي او د اصلاحاتو وړاندیز وکړي کوم چې به د روان کال د مارچ د میاشتې تر لومړۍ اونۍ پورې پلي کړل سي. په عین حال کې د دې هیواد د پلازمینې قاهرې د تحریر په څلور لاره کې مظاهرچیان په احتجاج کې د وژل سوو ورځ لمانځي. هغوی وایي چې خپل احتجاج ته به تر هغه وخته دوام ورکوي تر څو چې ولسمشر حسنی مبارک استعفا نه وي ورکړي. د ولسمشر حسنی مبارک پر ضد د جنوري د میاشتې له 15 نیټې راهیسې احتجاج روان دی. نوموړی له 1971 څخه د دې هیواد ولسمشر کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په مصر کې د پخوا پرنګ د حالاتو راتله امکان نه لري. هغه ویلي دی باور لري چې په مصر کې اوس د بدلون وخت دی او د هغه په وینا دا هیواد به بیرته پخوانی حالت ته ستون نه سي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ولسمشر اوباما ویلي چې ولسمشر حسنی مبارک په دې پوه دی چې د روان احتجاج په جواب کې څه وکړل سي. اوباما زیاته کړې ده چې دا اوس په ډاګه سوې ده چې د مصر ولس صفا او منصفانه انتخابات غواړي. هغه ویلي چې اخوان المسلمین یوازنۍ منظمه ډله ده، خو د هغه په وینا دا ډله بیا په پراخه کچه ملاتړ نه لري او دې ډلې په تګلاره کې ځینې داسې ټکي شته چې د هغه په خبره د امریکا پر ضد دي. د خبرونو پای.
قدر منوریدونکو، د مشال رادیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه خبرونه واوریدل. پروانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د پاکستان او هند د خارجه چارو سکرټریانو په بوټان کې لیدل قتل کړی دی. په محمد جنسی کې یو وار بیا د ترهګرو پر ضد عملیات پیل شوی چې له امله یې ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي. د ملګري ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي
دا دو کمپونه ناکې او دانشکول چې مومن اجنسی کې دننه جوړ شوي دي چې دوی اوس پورې یو دېرش زره نه زیات کسان چې دي هغه رجسټر شوي دي.
په مصر کې د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې چې پکې کل عدم تنظیم اخوان المسلمین هم برخه اخلي. سیړونکو د یاد شوې تنظیم په اړه وایي
زما په فکر څوک هم چې په مصر کې د اخوان المسلمین په اړه واوري په دې وروستو کې دا هم ویلي چې دوی یو جمهوري او فلاحي ریاست جوړول غواړي.
دا او نور یو شمېر رپورټونه به واوري مشال ریډیو سره اوسئ. خوږو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه نه ساته خبرونه لري. دا خبرونه د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ پیلېږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. او اوس راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان او هند خارجه چارو سیکرټریانو د بوټان په سرخار تمپو کې د یو بل سره د خبرو پر وخت په دې سلا شوې دي چې دغه دواړه هیوادونه د خپلې مسلې د خبرو د لوري هوارې کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرخند وزیر په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان او هند د خارجه چارو سیکرټریان د بوټان په مرکز تیمپو کې د خبرو پر وخت پر دې رضا شوې دي چې یوازې د خبرو لارې د دواړو غاړو مسلې هواریدای شي. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری سلمان بشیر وایي دوی د هند سره پر دې خبرې وکړې څنګه د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په ټولو مسلو بحث وشي. سلمان بشیر چې په تیمپو کې د جنوب ایشیایي هیوادونو د همکارۍ ادارې سارک د خارجه چارو د سیکرټریانو په غونډه کې د ګډون لپاره بوټان ته تللی وایي د سارک هیوادونو سره یې په خبرو کې دا وویل چې پاکستان په سیمه کې د امن او خیر ښېګڼې په کارونو کې هر قسم مرستې لپاره تیار دی. د هند د خارجه چارو سیکرټر نیروپاما راو یوې بهرنۍ ادارې ته ویلي دي د هند او پاکستان ترمنځ ډایلاګ یعنی خبرې ډېرې ضروري دي او زیاتوي که چېرې دواړه هیوادونه دا غواړي چې د خپلو مسلو نه بهر راوزی نو خبرو ته به ضرور غاړګ دی او همدا هغه یوازینی لار ده چې د ممبئی حمله وروسته د هند او پاکستان اړیکې د دغه پیخې لوجې د غورځیدلي اثراتونه بهر راوباسي. اغلی راوای هندستان او پاکستان یو شمیر مهمې مسلې لري او باید وانه د دې په هوارولو په سنجیدګۍ سره فکر وکړي. د خارجه چارو د سیکرټریانو د لیدو مقصد د سارک هیوادونو د بهرنو چارو د وزیر د راروانې غونډې لپاره لارې هوارول دي. د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر سلمان بشیر په دغه غونډه کې دا هم ویلي پاکستان به د بوټان د هغه مذهبي سیلګرانو هرکلی کوي چې غواړي سوات ته لاړ شي او هلته د گوتم بود او بود مذهب تاریخي ځایونه وویني.
دا وا فرخنده وزیر چې په بوټان د بوټان په سر خار تمپو کې د پاکستان او د هند د خارجه چارو د سیکرټریانو د ملاقات په اړه ریپورت تاسو واوریده.
مشال زموج رانای استاسو.
قدر من اوریدونکو، د مشال په خبرونه کې ورزو کراچۍ ته. په کراچۍ خار کې دوه بمی چاودنې شوې دي چې یو د یوې تانې سره نږدې او بل په یو مارکیټ کې شوې ده. پولیس وای په دغه کې کومه مرګ جوړه نه درامخه ته شوی او دوی پلټنې پیل کړې دي. ظفر کریمی د تازه صورتحال لپاره زموږ د همکاري فرخنده وزیر سره خبرې کړې دي او نوموړې ته په دغه اړه پوښتلې دي.
د کراچۍ ښار لی مارکیټ په سیمه کې دا ولنۍ 14 د عیدګاه تاڼې د دیوال سره جوړ شوې ده. که څه هم تر اوسه د 14 له امله د ځاني زیان په اړه کوم رپورټ مخې ته نه دی راغلی، خو د 14 له امله د تاڼې دیوال غورځېدلی دی او هلته ولاړو ګاډو ته هم زیان اوښتی دی. د لی مارکیټ دا سیمه چې ده دا د ښار مصروفه علاقه ده او د دې له وجې نه د دغې ځای په خلکو کې سخت ویره خوره ده. یو بل دغه شان ورته 14 د ښار په ختیځه برخه کې چې د شالتی په لاته نومیږي هلته رامنځته شوې ده او دا 14 هم د پولیسو په یو تاڼه باندې ده چې د دې د وجې نه هم د تاڼې کوم دیوالونه چې دي هغې ته زیان اوښتی.
تر دې دمه په دې کې د کوم قسم مرګ ژوبلې رپورټونه راغلي دي او پولیس څه وایي چې د دې 14 نویت څه و؟
پولیس وایي چې د دې 14 د نویت د معلومولو په اړه باندې هغې پلټنې شروع کړې او د شانتی تاون پولیسو مشر وایي چې د 14 د ترنګوالي په اړه یې پلټنې شروع کړې دي او اوس لپاره امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر سرتېري چې دي هغه د پیښو دغه دواړو سیمو ته رسېدلي دي او سیمې یې په خپلو ولکه کې دي. هغه وایي چې کله موږ مکمل کړې او دا راته معلومه شوه چې آیا دا واقعي دلته لګول شوي بمونه او کنه دا د ګیس یا د بل کوم وجې نه دا 14 سپېړې هغه وایي چې د دې په اړه به موږ وروسته خبرې کوو او تر اوسه پورې دواړو 14 کې د کم ځاني زیان کم اطلاع چې ده تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلې.
ظفر کریمی د ښار عمومي وضع څنګه ده د 14 وروسته؟
د ښار په لکو کې دا کمی 14 چې شوې دي نو د دې دواړو تاڼو په منځ کې د ډېر فاصله ده. یو د ښار جنوبي غربي برخې دي او چې ده د بل 14 چې ده دا د ښار په ختیځه برخه کې رامنځته شوې ده. کوم اولنۍ 14 چې رامنځته شوې ده د ښار د لی مارکیټ په سیمه کې ډېره مصروفه علاقه ده. دلته لوی لوی بازارونه هم دي، د هوټل مارکیټونه دي، نو په دغه علاقه کې چونکې خلک بیخي زیات اوسیږي نو دغلته ډېر زیاته ویره ده او خلک چې دي چونکې په دې په ښار کې د دې نه مخکې وو د تاوتریخوالي پېښې رامنځته شوې وې نو ځکه چې په ښار کې وړه غونډه هم راشي نو خلک ډېر زیات یېرېږي او ډېر زیات محتاط کېږي. د اوس دغه سیمې چې دي دلته خلک ډېر د ویرې ښکار دي.
دا او په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی چې زموږ د همکاري فرخنده وزیر سره یې په کراچۍ کې د شوې بمی چاودنو په اړه حال شریکو نو موړي ویلې چې دغلته دوا بمی چاودنې شوې دي چې په ترشت کې کومه مرګ جوړه نه ده اوخته. او دا وخت تاسو ته وړاندې کوو یو مطبوعاتي کتنه د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان کې د پاکستان په اړه مقاله کې راغلی دی. په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې د ټیکسونو په لړ کې د غیر فعال او ګډوډ نظام له امله دي. د اسبابو ته په کتو هیواد د روان ستونزو نه وتلی شي. د دې مقاله مهم ټکی به د یو دمه ورسته واوري.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ډان ورځپاڼې د پاکستان د سټیټ بانک د پخوانی گورنر او اقتصادي چارو کارپوه اشرت حسین لیکل شوې مقاله شایع کړې چې په کې نوموړې وای پاکستان کې د حکومتي ټیکسونو او مالیاتو لګولو او راغونډولو نظام یو شمیر نیمګړتیاوې لري. د حکومت اخراجات نه پوره کیږي نو ځکه حکومت د بانکونو نه پور اخلي او د رازګرانی ورځ په ورځ زیاتېږي. اشرت حسین لیکي اولنۍ خبره خو دا ده چې په کلیوالو سیمو کې کسه هم د غربت ختمولو لپاره د ټیکس نظام کې نرمي کوي، خو هم په دغه کلیوالو سیمو کې ډیر داسې خلک شته چې له همدې عمله ډیر آمدن لري او ټیکس پرې نه جمع کوي بلکې بې ځایه یې لګوي. په دې کې لوی لوی زمیدار هم شامل دي او هغه کورنۍ هم چې په بهر هیوادونو کې یې څوک مزدوري کوي او پیسې ورته رالیږي، ځکه چې دغه هم د ملک اقتصاد لویه برخه ده. اشرت حسین په خپل دې مقاله کې وړاندې دویمه خبره دا کوي چې په خارونو کې دوکانداران یا واړه کاروباري کسان د ګرانۍ سره خپل آمدن برابر ساتل شي، خو بل خوا غریبانان، مزدور کار، نوکر پېشه، پنشن شوی او یا کونډې چې خپل آمدن د ګرانۍ سره نشي سمولې د ګرانۍ له امله ډیر اغیزمن کیږي. د دې ترڅنګ کوم خلک چې خپل آمدن د ګرانۍ سره برابر کړي په هغوی هغومره ټیکس نه لګول کیږي او دا راز د غریبو خلکو ستونزې زیاتېږي او حکومت هم د مالی زیان سره مخ وي. دریمه خبره اشرت حسین دا کوي چې په کلیوالو سیمو او خارونو کې د جایداد د ټیکس نظام ډیر بیکاره دی. په کلیوالو سیمو کې د جایداد د رجستریشن او آمدن په اړه سم معلومات نه ترلاسه کیږي او په کې ډیر بډې رشوتونه چلیږي. دا راس په لوی خارونو کې د جایداد آمدن ډیر زیات او په هغه لګول شوی ټیکس ډیر لږ دی. اشرت حسین وایي د اقتصادي ستونزو څلورمه وجه په درآمداتو او برآمداتو کې د توازن کمی دی. بهر چې کوم شیان لیږل کیږي د هغې آمدن خو ډیر دی، خو چې کوم شیان راغوښتل کیږي زیاتره پکې د ټیکس نه مستثنا وي او دا راز دغلته هم حکومت د مالی زیان سره مخ شي. نوموړی لیکي په پاکستان کې د مالی ستونزو پنځمه وجه دا ده چې که څه هم د قومي مالی کمیشن په صوبو کې د آمدن د ویش فیصله سمه ده، خو پکې یوه ستونزه دا ده چې د مرکز خرچې ډېرې او آمدن یې کم شوی. بلخوا د صوبو خرچه کمه او آمدن زیات شو، نو دغه هم د ملک عمومي اقتصادي حالت د بحران سره مخ کوي. اشرت حسین وایي چې د دې وجوهاتو نه علاوه د ټیکس نظام د بډو رشوتونو او یو شمېر نورو ستونزو سره هم مخ دی او د بهر نه څوک دلته سرمایه کاری لپاره نه راځي. نو د نوموړي په وینا له همدې وجه اقتصادي پرمختګ په ښکته او ګرانی په بره روانه ده.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو قبایلی سیمه ته که هم حکومت د هر وار عملیاتو نه پاس ادا کوي چې سیمه یې د ترهګرو نه پاکه کړي، خو سمو د پاس بیا په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي شي. دا راس په محمد جنسی کې چې وړاندې کامیاب عملیات شوي وو، دا مهال پکې بیا د ترهګرو پر ضد عملیات شروع شوي دي چې له امله یې ولسی خلک د کورونو په پرېښودلو باندې مجبوره شوي دي. خو دا وار دا خلک د نورو برخو پر ځای هم په خپله سیمه کې په محفوظ ځایونو کې دیره کړی شوی دی. د دغه بې کوره شوي خلکو په اړه د ملګري ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند رابعه علي سره زموږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي. نوموړی د مهمندو ایجنسۍ د بې کوره شوي خلکو په اړه وایي
دا دو کمپونه ناسی او دانشکول شي مومن ایجنسۍ کې دنا جوړ شوی دی چې دغه اوس پورې
د دین علاوه دغل تکي چې سمره خلک دي نو هغې ته هغه سهولتونه شته چې د کمی د مخه هغوی ژوند تیرولی شي، لکه خوراکي مواد، دوایانې او د سرپنا ځایونه.
ګورې چې یو بنی ادم چې خپل کور نه بېځای شي نو هغې ته پوره مشکلات خو ډېر زیات دي. خو زمونږ ادارې او چې کم نور ادارې دي، زمونږ دا کوشش کوي چې په دې خلکو لږ ورته سهولیات پیدا شي. دې لپاره د دوه کیمپونه مونږ جوړ کړي دي. دې نه علاوه ورته مونږ اوس څنګه ته چې د جمو موسم کې ډېر زیات یخنی ده، نو اوس ورته ګرم کمبلې کول کمبلې لحافونه شیټونه میټونه دام ور کړی دي. دې نه علاوه ورته کچن سیټس چې دي چې اخلي پخلي ته باندې دایم ور کړی دي. بالټیانې دا سیزونه جوړې کړي چې پکې دي اوبو ځان نه ایښودي شي. دا ډېر فرق وو. ان علاوه دا کسان چې اوس راځي نو بالکل بے سرو سامان حالت کې راځي، نو څنګه چې دي کیمپونو ته رسي نو ورته دنون ادارې طرف نه درې ټیم ورته تیار خوراک ملاويږي.
رابع علی صاحب دا راته وایي چې دغه تاسو سره چې کوم خوراکي مواد دي او دا چې کوم سیزونه دي، دا د سمره خلکو لپاره تاسو سره شته او دا به تر سمره ورځو پورې د دې خلکو دغه خوراکي ضرورتونه پوره کړي.
جی زمونږ سٹاکس دی داخل خوراکي مواد چې مونږ ورته وایو چې کمبلې، سویټرې، لحافونه دا سیزونه راځي چې کم کسان دې کیمپونو ته به راځي نو مونږ ورته به ورکو. دې نه علاوه دا آسې د راشن چې دی یا د خوراک چې دی دا اقوام متحده اداره چې کمدا خوراک دپاره ڈبلیو ایف پی دا به ورته ورکوي. اور څنګه چې هغه شروع کو مطلب دا اوس تیار روټې مونږ دې لپاره ورکوو چې دوی کسان چې راځي نو کم وخت پورې چې دا سیټ اوسي نو ورته سفیز دي چې څنګه د ڈبلیو ایف پی طرف نه ورته د راشن شروع کیږي نو مونږ بیا دې ته دا تیار خوراک بنا ورکوو. دې د ځان له پختره جوړې دې لپاره چې ورته مونږ کچن سیټ چې وایي دا مونږ ورته ورکوي. دي
داوا رابع علی چې د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند ده او زمونږ د همکار مجید بابر سره د مهمندو د بیکوره شوی خلکو په اړه خبرې کولې او اوس ورزو په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان رزمک او شوال سیمو کې د بارانونو ترڅنګ واوري ورېدلې دي چې د غلطه د ډېرې مودې راهیسې روانه وچکالی ختمه کړې ده او را روان اوړی به په دغه سیمو کې خطیر شي خو په موجوده وخت کې یې ځایي خلک د ځینې ستونزو سره هم مخ کړي دي نو راځئ چې وایورو دغه ستونزو په اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز دا ریپورت را لېږلی.
د شمالی وزیرستان ایجنسی رازمک او شوال سیمو کې د 1300 کلونو خشکسالی نه پس بارانونو او برابري لړۍ روانه ده. د پرون نه د رازمک او شوال بیلابیلو سیمو کې په لویه کچه برابري شوې ده. د سیمې خلک وایي چې که یو خوا د دې برابرۍ نه به د روان اوړي یا ګرمې موسم کې دوی ګټې ترلاسه کړي خو په موجوده صورت حال کې دوی د مشکلاتو سره مخ کړي دي. دا برابرۍ له کابله په یادې شوې سیمو کې روډونه بند دي او د بجلی یا برق نظام هم ډیر اغېزمن شوی دی. د دې سیمې اوسیدونکو د مدد لپاره پاکستانی عسکرو شوال رایفل لاړخه په تحصیل دوسلی، تحصیل رزمک او تحصیل شوال کې بیلابیل ایمرجنسی سپورت یعنی د مرستې کمپونه لګولې شوې دي چې دغه رنګ یې په ایمرجنسی توګه د خلکو مدد وکړي. په دې اړه د شوال رایفل لیفټیننټ کرنل محمد عاطف بشیر مشال ریډیو ته وایي،
رزمک کے علاقے اور شوال کے علاقے میں پچھلے تین دنوں سے کافی زیادہ بارش اور برف باری ہو رہی ہے.
رزمک او شوال کې د 1300 ورځو نه باران او برباری کیږي. 13 ورځې نه په دې کې ډیر زیاتوالی راغلی دی چې له وجې د رزمک زمینی رابطه د بنو او نورو سیمو سره شلېدلې ده. دې نه علاوه د بجلی یا برق نظام هم اغېزمن شوی دی. د مقامی خلکو کورونو ته هم د باران او برباری نه توانونه رسېدلې دي. په دې لړ کې شوال رایفل په معنا دوسلی او رزمک کې ایمرجنسی سپورت کمپونه لګولې دي چې پکې خلکو ته خوراکي مواد، دوایانې او د یخنۍ څخه د چاو سیزونه ورکولې شي. دینا علاوه خصوصي ټیمونه استلی شوې دي چې د برق نظام فعال کړي او سړکونو باندې رکاوټونه لری کړي. دوی زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان ایجنسی غرایزو سیمو اوسیدونکي کچرته د باران یا د برباری نه په مشکلاتو کې ښکار دي. دوی ته پکار دي چې د ارمی لاړخه لګولې شوې دغه ګمپونو سره رابطه وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
قدر منوریدونکو، دا وخت اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسه اجمل د بیلابیلو کورونو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو رسپانو د پاکستان او هند د خارجي چارو وزیرانو ترمنځ ملاقات، د هیلری کلینټن لخوا صدر زرداری ته ټلیفون، د چیف جسټس د خولې بیان چې پاکستان کې عدلیه د قانون حکمرانی جوړه کړې ده، او دغه سي پنورو ډیرو موضوعګانو خبرونه او ادارې چاپ کړې دي. رسپانو ډان او ډیلی ټایمز په خپل سر خبرونو کې لیکي چې بوتان کې د پاکستان او هند د بهرنیو چارو وزیران په دې خبره په صلاح شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د مسلو قبول لپاره مذاکرات ضروری دي. روسپانا جنگ او نوای وقت د چیف جسټس افتخار محمد چودھری لخوالی کی چې پاکستان کې عدلیه ښه کردار ادا کوي. روسپانا مشرق لیکي چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ولس مشر آصف علی زرداری سره د ټلیفون په لیکا تماس کړی دی او ویلي دی چې پاکستان د ریمن ډیوس تخلاصې په لړ کې د امریکای د صبر نور امتحان نه اخلي. روسپانا آج د صبح خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی لخوالی کی چې د خیبر پختونخوا کابینې کې د وزیرانو د کمې مرحله لا اوس نه دراغلې. روسپانا جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان هر کال په 5 فروری د کشمیریانو سره په ګډه یوم یکجهتی کشمیر مانسي، او سه کال په دغه ورځ د ولس مشر آصف علي زرداری دا اعلان وکړ چې د کشمیر د مسلې حل به په مذاکراتو کېږي. ادارې لیکي چې د صدر زرداری لخوا دا خو یو ښه بیان دی، خو پاکستان هر کال یوم یکجهتی کشمیر مانځلو باوجود د پاکستان د حکومت د کشمیر د مسلې حل کولو په لړ کې چې کوم موقف د هغې په شدت او قوت کې کمی راځي. ادارې لیکي چې هند په کشمیر د ډېرې مودې راسې قبضه کړې ده، خو هغې د دې نه رستو کیږي او پاکستان د خپل موقف نه مسلسل رستو کیږي. او اوس هند دا تور هم لګوي چې په گلګت بلتستان کې د اوبو چې کمی پروجیکټ جوړ شوی دی هغه په متنازع سیمه کې جوړ شوی دی. ادارې لیکي چې د هند اعلی چارواکي نن هم ټولې نړۍ ته دا دروغ وایي چې هغه د کشمیر مسلې حل کولو لپاره په صحیح توګه کوششونه کوي، خو د کشمیر اولس ہند فوج د ظلمون نه دومره تنگ رالل چې د خپل ازادۍ لپاره یې یو داسې کړنلارا جوړه کړله چې د هند اعلی چارواکي اوس په دې خبره کولو مجبور دي چې که هغې خپل فوج زر تر زره د کشمیر نه واپس بوتلو نو دا به د هند لپاره بهتره وي. اداریه لیکي چې د حیرانتیا خبره دا ده چې هند د ملګري ملتونو د قراردادونو د 3 شپېتو کالو راسې مسلسل خلاف ورزي کوي، خو د هغې وروسته هم هند د دې خبرې خواهشمند دی چې هغې ته یې په سلامتي کونسل کې یو مستقل نشست ورکړی شي. اداریه لیکي چې پاکستان لا پکار دی چې د کشمیر په لړ کې دې صحیح ګامونه پورته کړي.
قدرمنو اوریدونکو، دا و د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل چې تاسو ته یې د بیلو کورنو ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټ کې وړاندې کړل، او دا وخت مو مشال ریډیو په بازارونو کې د بیلابیلو توکو د نننۍ ورځې په بیو خبروي چې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله یې د نن په بازار کې وړاندې کوي.
نن د ملک پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه څه په دې ډول دي؟ پیاز په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40، په کوټه کې 40 او کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. آلوګان په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور، کراچۍ او کوټه کې 45 روپۍ دي. ټماټر په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پېښور کې 70 روپۍ، په کوټه کې هم 70 روپۍ او کراچۍ کې 55 روپۍ کیلو دي. ګوپی په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې هم 15 روپۍ او کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. مټر په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور کې 15، په کوټه کې هم 15 او کراچۍ کې 40 روپۍ کیلو دي. ټیپر په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پېښور، کوټه او کراچۍ کې 12 روپۍ کیلو دي. او مرچکې یو پاو په اسلام آباد کې 18 روپۍ، په پېښور، کوټه او کراچۍ کې 15 روپۍ پاو دي. چینی په اسلام آباد کې 2.50 روپۍ، په پېښور کې هم 2.50 روپۍ، په کوټه کې هم 2.50 روپۍ او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو ده. اوړه په اسلام آباد کې 23 روپۍ، په پېښور کې 20 روپۍ، په کوټه کې هم 23 روپۍ او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو. غټ غوښه په ملک کې د 2.5 تر 3.5 او نری غوښه د 3.5 تر 4.5 روپۍ کیلو خرڅیږي، او غوړ هم په ملک کې د 1.5 تر 1.5 روپۍ کیلو خرڅیږي. او اوس د ملک په لوی ښارونو کې د میوو نرخونه: مڼې په اسلام آباد کې 100 روپۍ، په پېښور کې 90 روپۍ، په کوټه کې 80 روپۍ او کراچۍ کې 90 روپۍ کیلو دي. کیلې یو درجن په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40 روپۍ، په کوټه کې 40 روپۍ او کراچۍ کې 45 روپۍ درجن دي. انار په اسلام آباد کې 200 روپۍ، په پېښور کې 180، په کوټه کې 180 او په کراچۍ کې 180 روپۍ کیلو دي. امرود په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 15 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. او مالټې یو درجن په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پېښور کې 70 روپۍ، په کوټه کې 15 روپۍ او کراچۍ کې 55 روپۍ درجن دي. او اوس د ملک په صرافه بازارونو کې د سرو او سپینو زرو نرخونه: په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 43,300 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 900 روپۍ، او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 43,200 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 900 روپۍ دی. او اوس د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت: یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي، او 80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 110 روپۍ او 40 پیسې اخیستل کیږي، او 118 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 114 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي، او 111 روپۍ خرڅول کیږي. یو کاناډایي ډالر په 50 روپۍ او 90 پیسې اخیستل کیږي، او 80 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یوئی درهم په 30 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي، او 30 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي، او 20 روپۍ او 95 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپۍ او 55 پیسې اخیستل کیږي، او 1 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي.
قدر منوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله چې تاسو ته د نن بازار وړاندې کړ.
زما کور، زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی وګړي اسکول نه غون را وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
قدر منوریدونکو دا او نور کلی پروگرامونه تاسو د مشال ریډیو په نه ساته خبرونه کې اوریدل شئ چې د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه پیل کیږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. د خبرونه تاسو د لنډو سپو یا شارټ ویوز تر څنګه په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 6:21 باندې هم اوریدل شئ. دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بعد تازه خبرونه سر ټکی وورو.
د هند او پاکستان د بهرنیو چارو چارواکي وایي د دواړو ملکونو ترمنځ خبري اترې په کار ده چې دوام ولري. په مردان او کراچي کې 14 سوي خو کوم ځاني ځاني نه دی اړولې. په لاهور کې د امریکایي کس لخوا د وژل سوي یو کس میرمنې ځان په خپل وژلې. په مصر کې د اپوزیشن غړي وایي له حکومت سره لیده کاته مثبت خو څه نتیجه نه دور کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په مصر کې د پخوا په رنګ د حالات راتګ امکان نه لري. او په سریلانکا کې سیلابونو یو لستنه وژلي او په زرګونه نورې بې کوره کړي دي.
خوږو اوریدونکو دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د مشال په خبرونه کې خبرونه وړاندې کړل د خبرونو سره ټکی تاسو واوریدل. او اوس راځو د خبرونه باقی پاتې برخه ته. په باقی پاتې برخه کې دا وخت د مصر حال درکو. په مصر کې تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند اخوان المسلمین چې بندیز پرې لګول شوی او د محل په ملک کې د رواني سیاسي ناارامۍ ختمولو په خبرو اترو کې شریک شوی دی. په دې خبرو اترو کې یو شمیر نور سیاسي مشرانو او کارپوهانو هم برخه اخیستې. په دې اړه د مشال د خبر مرکزی څنګه دا ریپورت درته وړاندې کوو.
د مصر مرستیال صدر عمر سلیمان په مصر کې روان د دې لسیزې بدترین سیاسي ناارامي ختمولو په غرض د حکومت مخالفه ګوندونو ترڅنګ د مذهبي ګوند اخوان المسلمین د مشرانو سره لیدل کتل کړی دی. په دې خبرو کې د وړو وړو سیاسي ګوندونو مشرانو، سیاسي کارپوهانو او د حکومت مخالفه نماینده محمد البرادی هم برخه واخیسته. د دې خبرو اترو نوړاندې اخوان المسلمین ویلي وو چې دوی به په دغه موقعه د مظاهره شانو لخوا د صدر حسن مبارک د واک نه ختمولو خبره راپورته کوي. د بنیاد پاله مذهبي ګوند اخوان المسلمین او حکومت ترمنځ دا خبره ډیره موده پس په اول وار کیږي. په مصر کې د مظاهرو وروسته صدر په حکومت کې بدلون او یو شمیر اصلاحات راوستل، خو 20 کلن حسن مبارک والی د خپل دیش کلنې واکمنۍ موده د خپل اخیری وار چې را روان ستمبر کې ختميږي پورې وغځوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن په محتاطه توګه د خبرو اترو د مرستې پیشکش کړی دی، خو پکې د مذهبي ګوندونو د ګډون په اړه خبرداري ورکړی دی چې دا خبرې اترې څوک د خپل ایجنډې د پرمختګ لپاره ونه کاروي. خو په حالاتو خبر ځنې کارپوهان وایي اخوان المسلمین دومره سخت دریځ ګون نه دی څومره چې ګڼل کیږي. په مصر کې د وایس اف امریکا مشره الیزابت ایروټ وایي
زما په فکر څوک هم چې په مصر کې د اخوان المسلمین په اړه واوري نو د هغوی پام حماس او داراز بیا د القاعده په لور لاړ شي، ځکه چې دغه هم په مصر کې د جوړ کړی شوی تنظیم خورې شوی څانګې دي او ځینې غړي یې په تشدد کې هم ککړ وو، خو وروسته دا تنظیم په یو ټولنیز غورځنګ کې بدل شوی دی. او که څه هم دوی مصر په یو اسلامي ریاست کې بدلول غواړي، خو دوی ویلي چې ښځې په مخ پټولو نه مجبوروي. او په دې وروستو کې دا هم ویلي چې دوی یو جمهوری او فلاحي ریاست جوړول غواړي.
اخوان المسلمین د 2015 کال په پارلماني انتخاباتو کې 40% چوکۍ ترلاسه کړې وي او په دې وروستیو انتخاباتو کې یو چوکۍ هم نه وګټلې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې حکومتي ګوند درغلې کړې وي، خو ایروټ وایي چې اخوان المسلمین ته د مصر خلک اوس هم په اوچته سترګه ګوري.
It does have a fair amount of support here and largely because it has filled the gap.
دوی اوس هم په هیواد کې ډیر مستیال لري، ځکه چې د ولسی خیر خیګړې یو شمیر کارونه چې حکومت یې تر سره کولو کې ناکام دي دوی یې کوي. دوی سکولونه او اسپیټالونه خلاص کړي دي او دوی ځینې ځایونو کې داسې محلي تنظیم کړي چې هلته خلک ډیر په آرام ژوند کوي. او دا ډیر مذهبي هیواد دی، نو که څه هم په دوی بندیز لګیدلې دي، خو کار خبره ده چې دلته مذهبي ګوند اخوان المسلمین ډیر احترام لري، خلک په دوی باور کوي.
has given it a certain amount of respect and people rely on it.
د حسین مبارک د اخوان المسلمین سره خبرې شروع کول خای چې د نوموړي د حکومت وروسته د هیواد واکمنۍ کې دوی لوی کردار ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت مخالفه مظاهرې لا هم دوام لري او په زرګونو خلکو د قاهره په التحریر چوک کې ډېرې اړولې دي. دغه مظاهره چیانو رویټرز خبری اجانس سره د خبرو پر مهال ویل دي دوی به تر هغه مظاهره نه ختموي تر څو چې حسین مبارک خپل چوکۍ نوي پریخي.
We here as yani prostitute
mung dalta da misr da sadr pazad da ihtijaj pato garagli aw tar hage badal ta yu tar kum che sadr da mulk ne prekhe
the president of egypt leave the caravan to come to
د دې ترڅنګ یو شمیر بانکونه هم په اول وار خلاص کړی شوې دي چې د دې مظاهرو له عمله د تیرو دوو هفتو راهیسې تړل شوی او ګڼ شمیر خلک چې وړاندې د خپلو پیسو په اړه فکر من وو دا وخت بانکونو ته روان دي. قدر من اوریدونکو د مصر په اړه یو نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د مصر په اړه ځنې پوښتنې راپورته کوي او وایي چې په دغه ځای کې کوم قسم بدلون به د خلکو او خاص کر د ښځو په ژوند څه اثرات ولري او کچاري په دغه هیواد کې یو جمهوریت حکومت راشي نو دا به په څه ډول وي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
په نیویارک ټایمز کې نیکولس کرسټوف لیکي په 1909 کې په ایران کې غټ بدلونونه راغلل او لدغه لوجې د خزو او اقلیتي ډلو حقوقو ته هم سخت زیانونه ورسېدل چې دغه اثرات په ټولو سیمو وغورځېدل او بیا په 1909 کې په شرقي یورپ کې داسې بدلونونه ولیدل شول چې له امله یې باثباته جمهوري حکومتونه په وجود کې راغلل. نو اوس پوښتنه دا ده چې د مصر د روانو مظاهرو نتیجه جبا د 1909 په رنگ وی او که د 1909 د دې په اړه څوک هم په یقین سره نشي ویلي چې په مصر کې به حالات په کوم لور ځي او نتیجه به یې څه وي. لیکوال کرسټوف وای د مصر په تحریر چوک کې د یوې اونۍ د تیرولو په دوران کې به یې کوشش کولو د ولسمشر حسن مبارک د پلویانو نه ځان بچ وساتي او د هغه مظاهرچیانو سره پاتې شي چې د زغم او برداشت کار اخلي. خاغل کرسټوف زیاتوی په مظاهرو کې د حسن مبارک پلویانو د خبريالانو سره خ رویه نه لرله نو ځکه د هغوی نه ځان د لری ساتلو کوشش کوو او په تحریر سکوير کې چې د تبا کله هم لږ وخت ملاويدو نو خپل قلم او کاغذ به راخستو چې د خلکو خبري ولیکي. لیکوال وایي د بادا کوشش کولو زیاتره د خزو او اقلیتي ډلو نه تپوسنه وکي چې دوی روانو حالات تا سنگوری او کله چې به دا پښتنه کوله حسینه چې مصر کې د هلي زلي یو خبر لون رانولي نو بیا با سکیږي. د دې پښتنې په جواب کې به اکثره خلکو د تا ډیر بد وکتل او جواب به یې دا وو چې دا به د دوی په ملک کې یو خه جمهوریت بدلون راولي ځکه چې دوی هم پر دې یقین راوتل دي. شیرین چې د پوهنتون یو پروفیسور دا وای کچری جمهوریت حکومت راشي نو دوی به کله هم چاته دا اجازه ورنکی د دوی حقوق ته پخو لاندې کی. شیرین وای امریکا د اخوان المسلمین په واک کې د راتلو په اړه اندېښمنه ده خو دوی د دې ډلې په اړه داسې فکرمندي نه لري چې ګینه د داسې ډلو په واک کې د راتلو سره به د خزو کار روزګار او یا د ژوند په نورو خبرو بد اثرات وغورځيږي. د شیرین په رنګ یو شمیر خلک ته حسین مبارک ته مغرب پلو پالیسو او د یو درغله حکومت ته چلولو مخالفت کوي خو داسې ډلې لکه اخوان المسلمین به هله په خلکو کې خوښي بایلي چې کله دوی په اصل کې د ملک نظام چلولو سره مخامخ شي. لیکوال وایي په قاهره کې د یو داسې خزنه پوښتنه وکړه چې ښه فیشن یې کړی وو او یوه روښان فکره ښځه معلومېده چې آیا د اخوان المسلمین په واک کې راتلل به د مصر او د نړۍ د امن لپاره د خطرې وړ خو نه جوړیږي. د هغې ځواب و کېدای شي خو اتوی د دې په فکر په امریکا کې د ریپابلیکن ګوند حکومت هم د نړۍ د امن لپاره خ نه وګرځیدلې. خاغلی کرسټوف وای د یو سوداګر حامدینه تپوس وکړو په مصر کې د جمهوریت راتلل به د اسرائیل سره په سیاسي اړیکو څه اثر خو نه غورځوي او یا د تیلو قیمتونه خو به نه بدلیږي. خاغلی حامدی په جواب کې د ته وویل منځنی ختیځ یوازې د تیلو لپاره نه دی، د دې ځای خلک هم داسې انسان انسانان دي لکه څنګه چې د امریکای خلک دي. دوی د امریکایي ولس نه کرکان نه کوي، خو غواړي دوی هم د امریکایي خلکو په رنګ ترقی وکړي او پر مخ لاړ شي. نو آیا ګینه داسې کول یو جرم دی؟
قدر اوریدونکو، داوا فرخنده وزیر چې تاسو ته د مصر په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکی وړاندې کړل، او دا وخت یو بل ریپورت، نړیوال ریپورت دی. په ایران کې په 2009 کال کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی په درې امریکایي وګړو کې د دوو، یعنی شان بیور او جوش فیټل، پر ضد مقدمه شروع شوې. ولې یو امریکایي وګړې سارا شروډ د تیر کال د ستمبر په میاشت کې د خوشی کېدو وروسته امریکا ته رسیدلې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت تر تازه من همکار اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
په ایران کې د دوه امریکایي غرختونکو شان بیورو او جاش فیټل مقدمه د اتلسو میاشتو د ځنډ وروسته شروع شوې. د امریکا درې غرختونکو سارا شورډ، د هغې کیدونکو خاوند شان بیورو او د هغې ملګری جاش فیټل د 2009 کال د جولای په میاشت کې د ایران امنیتي چارواکو هغه وخت نیولې وو کله چې دوی د تهران او عراق ترمنځ په ناڅرګند پولو کې ایران ته په خطای سره ورداخل شوي وو. د دوی مقدمه په داسې حال کې شروع کیږي چې په ایران کې د 1979 اسلامي انقلاب کلیزه منځل کیږي. امریکا څو واري ایران ویلی چې د هغوی نیول شوی وګړي پریږدي، خو ایران دیتا چمتو نه دی. ولی بیا هم ایران یو امریکایي غرختونکو سارا شورډ د روسي کال د ستمبر په میاشت کې د 15,00,000 ډالر په ضمانت خوشی کړی و. ایران وایي چې دا امریکایي غرختونکو ایران ته په غیر قانوني توګه د جاسوسۍ لپاره راغلي وو. ولی د غرختونکو وکیل محمد شفی دا تورونه رد کړی دي او ویلي دي چې دا درې وڼه بې ګنا دي. په ایران کې د نیول شوو امریکایي غرختونکو وکیل محمد شفی اے اف پی خبری ایجنسی ته ویلي چې ایرانی چارواکو هغه ته ویلي دي چې نوموړی بعد مقدمه نه یوازې دوه ګنټه وړاندې د نیول شوو امریکایي وګړو سره لیدل شي. د امریکایي غرختونکو وکیل محمد شفی ویلي که څه هم په ایران کې د جاسوسۍ سزا مرګ دی، خو نوموړي زیاته کړه چې هغه تمه لري چې امریکایي غرختونکي به د سزا نه بچ شي.
څنګه چې ما ویلي وو چې د جاسوسۍ دا مقدمه بې بنیاده ده، او کچېرې بیا هم عدالت دوی د جاسوسۍ په فعل کې ککړ ګرځوي، نو زه به بیا عدالت ته شکایت کوم.
د نیول شوو امریکایي وګړو وکیل وایي چې هغه د مقدمې کتنه کړي او د جاسوسۍ هیڅ سوال نه پیدا کیږي، او خبره یوازې په غیر قانوني توګه ایران ته د ننوتو ده، او دا هم ځکه چې د عراق او ایران ترمنځ دغلته پولی ناڅرګند دي. نوموړي زیاته کړه چې د ایران د قانون تر مخه په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته په ننوتو باندې زیات نه زیات 3 کاله قید دی، او یا هم نقدي جرمانه کېدای شي. د امریکایي غرختونکو وکیل زیاته کړه چې کوم حالات دي، هغه خای چې سارا شورډ به عدالت ته نه حاضرېږي، او دغه رنګ نوموړي هغه ته د سویس سفارتخانه د لارې خپل دستاویزات را لېږلي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې هغه یقین نه کوي چې په ایران کې د نیول شوو امریکایي غرختونکو پر ضد مقدمه چلولو لپاره دغه هیواد سره ثبوتونه موجود دي. نو همدارنګه د هغوی ایران حکومت ته دا خواست دی چې څرنګه چې سارا شورډ خوشی کړي، نو همداسې دي د هغې کېدونکو خاوند او ملګری هم خوشی کړي.
داو اسرار عالم محمد چې تاسو ته په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی امریکایي وګړو په اړه ریپورت وړاندې کړ.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر منوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زلون غږ دی. د مینې او رڼا زیره دی. دا وختي ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ ریګل بازار یو داسې بازار دی چې په هفته کې یو ورځ پکې د زړو کتابونو بازار لګي. د بازار کې د کتاب مینوالو ته په هر موضوع کتابونه لاس باندې ورزي. د بازار کې هغه کتابونه هم موندل شي چې په نورو بازارونو کې ملاوېدل ګران دي. په دې اړه ظفر کریمی یو ریپورت را لېږلې دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د کراچۍ ریګل بازار یو له هغې بازارونو څخه دی چې د اتوار یا یکشنبې په ورځ پکې د کتابونو د مینوالو ګڼه ګوڼه وي. دې بازار کې د کتابونو خرڅونکي دکانداران وایي چې دې علاقه کې د زړو کتابونو دا ځانګړي بازارونه د هر اتوار په ورځ لګوي، او دوی دا روایت د هندوستان د تقسیم د مخه راهسې ژوندی ساتلی دی. دکانداران وایي چې په دې بازار کې د ناول، لنډې کیسې، شاعرۍ او په ادبي موضوعاتو لیکل شوي کتابونه په زیاته پیمانه خرڅېږي.
ما نو هنر علی دے دا کتابونه خرڅو مسان کوم دکان دلته اتوار پر درازي بس نه زاړه وی دا مرو راوړی او زی ولا خرڅوم ډیپنس نه راوړی لکه اختر کال نه ډیپنس نه پټول یار اړوان نه دا شانتي بس تو کی صاحب نه خلو.
دی بازار ته نه یوازې د کراچۍ او سین صوبې څخه کتاب دوست خلک راځي، بلکې د پښتونخوا، کوټه او افغانستان نه کراچۍ ته راغلي د کتاب مینوال هم خامخا د دې بازار څخه لیدنه کوي. پېښور کې مشت نوموړی لیکوال او کار کتون کې سلیم راز هم یو له هغه خلکو څخه دی کوم چې کراچۍ ته راشي نو خامخا دې بازار څخه کتابونه اخلي.
ما ډېر زړه یادونه واپس کړي چې همیشه د پېښور نه راشم د ریګل هغې ته چې کمی د زړو کتابونو مارکیټ ته خامخا ځان رسوم پکې او بعض وخت ماته ډېر داسې نایاب کتابونه په لاس راشي پکې او ما سره اوس هم ډېره ذخیره کتابونه خاص طور سره د اردو د انګریزي هغه ما دلته نه لري ګرسټاپ زړو کتابونه دغه نه وړي دې اهمیت خدای دی چې دغه کتابونه یا آؤٹ آف پرنٹ زیات پکې نو ملاویږي نه چې موجوده مارکیټ کې موږ د دې کتاب نوې ایډیشن نه اخلو هغه قیمت دا د نه دوه یو په دوه بلکې یو په درې زیاتې تللي ځکه دا کتاب موږ ارزان کړو ډېره زه خو ډېره مانې نه راځم تقریبا سنونتر سطر نه
د اردو جبې مشهور لیکوال او شاعر پروفیسر سحر انصاری هر اتوار همدې بازار کې لیدل کیږي. دا چې وجه یې څه ده په اړه یې نوموړی وایي
ایسی کتابیں مل جاتی ہیں
دې بازار کې داسې کتابونه لاس ته راځي چې بل ځای کې هغه کتابونه نه پیدا کیږي. دا وجه ده چې زه دې بازار ته خامخا راځم. دلته په هر موضوع لیکل شوي کتابونه ملاویږي. د نړۍ د معیاري ادب کتابونه همدلته ملاویږي. ما سره خواوشه 15,000 کتابونه دي چې زیاتره مې د دې بازار نه ترلاسه کړی دي. د کراچۍ یونیورسيټیز د کوونکې او د کتاب مینوال فرید ګل هم دې بازار ته درتلو لپاره هر هفته د اتوار د ورځې په انتظار وي.
تاریخ کتابونه بیا خاص کر چې د ادب سره کوم کتابونه تعارف ساتي لګا ادبي لټریچر ډیر زیات موږ نه دینا اغستې دي. سیاسي حواله سره ډیر خخ کتابونه موږ ته دینا ملاویږي لکه کاغذ د مکسیم ګورکي ناولونه دي کاغذ د نجیب محفوظ ناولونه دي اردو کې ترجمه زه خبره کوم او پنور جب کمنل تملاوی کتابونه موږ اکثر د دې نه غستری په موسیقي باندې ډیر نایاب نه کتابونه دلته ماته ملاوي شي دي.
د انټرنیټ تر راتلو وروسته کایوي خواته زیاتره خلک د کمپیوټر لارې د مطالعې تنده ماته وي. نو بلې خواته د کتاب مینوال اوس هم د کتاب پلوستو د کتاب سره خپل تعلق او ملګرتیا تلپاتې ساتي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال زموج رنایې تاسو
قدر منوریدونکو دا وخت مو بوزو کوټه ته او هلته مو د مشایره په حال خبرو په کوټه کې د پښتونخوا آرتس او کلچر پروژې لخوا د امن په نامه مشایره او د موسیقي یو بندار شوه دی چې پکې ګڼ شمېر لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلود. خدای نور ناصر ته د مشایره او موسیقي د بندار په اړه حال راکوي.
نیم بدن بم وخوري او نیم کړو په کپن کې راټول، نیم بدن بم وخوري او نیم کړو په کپن کې راټول، جسد مو قبر ته مدام داسې نیمګړی لاړ شي.
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د امن پنامه په دې مشاعره کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه شاعرانو او لیکوالانو د امن شعرونه وړاندې کړل. د مشاعرې تر پیلېدو مخکې لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد په کلتور وینا وکړه.
ټایلر یې داسې معنا کوي چې کلتور یو پیچلې مجموعه ده چې معلومات، معتقدات، هنرونه، اخلاق، قوانین او آداب، دودونه او ټول هغه تمایلات، وړتیاوي او کسب کړي عادتونه پکښې دي چې انسان د ټولنیز غړیتوب په حال کې ترلاسه کوي او یا د بشر په بشپړ تاریخ کې د بشر د پنځولو او پنځېدلو د عیني او ذهني شتمنیو ټولګه او مجموعه ده.
له دې سره بیل بیل شاعرانو د امن په دې ځانګړې مشاعره کې خپل نوي شعرونه وړاندې کړل.
پسلوار دې جګړه تر سولې جار سي، پسلوار دې جګړه تر سولې جار سي، په جګړو کې زرغونه کشتونه خار سي.
د مشاعرې په پای کې وتلی شاعر درویش دورانی د مشاعرې ګډونوالو ته خپل پزړه پوری کلام واوراوه.
چې موږ واړه مرګ حال وللوږي، دې دنیا هغه وخت هیڅ سخاونه کړ. چې موږ واړه محروم له لباس، دې دنیا زموږ پر حال جړا ونکړه.
دا چې د دې ډول مشاعرو د جوړولو مقصد څه دی او په کومو کومو سیمو کې د پښتونخوا آرتس او کلچر پروژې لخوا دغه ډول مشاعرې سوې، دا مې د یادې سوې پروژې له یو مشر محمد روم څخه وپوښتل.
دا سلسله موږ ډېر وخت نه شروع کړې ده. کله چې په سوات کې د امن بحالي وشوه او آی ډی پیز واپس لاړو، نو هلته ژوند چې و هغه ډېر زیات مات. د پښتو دوه ډېر د آرټ د فن دوه ښکاره نښې چې دي، هغه شاعري ده او موسیقي ده. کم چې د پښتنو په زړونو کې او په هر ځای موجوده ده په دغه سلسله کې مونږه ثقافتي دستوري وکړي چې هم په پېښور کې وکړه اوس په کوټه کې وکړه بل په شلم مارچ باندې په سوات کې کوو هغې ته به مونږه د سپرلي مشاعره وایو
د نوموړي په وینا د دوی د همدې پروژې لخوا به ډېر ژر راډیویي چینل هم پایل سي چې خپرونې به یې په ټول پښتني وطن کې اورېدل کېږي او په پام کې لري چې دغه راډیو بیا په یوه ټلویزیون چینل بدل کړي
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
قدر من اوریدونکو د دمه وړاندې مو د خدای نور راس ناصر را لېګل ریپورت اورید چې په کوټه کې د امن مشایره په اړه باندې موږ ته معلومات راکول دا وخت درته وړاندې کوو هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار مجید بابر تیار کړی دی
خوب اوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروگرام ستونزې او سرکار کې مو هر کله کوم د مومندو په قبایلی سیمه کې د جنوري د 28 نیټې راهسې یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستان پوز عملیات پیل کړی دي چې لاملای ګڼ شمیر خلک بې کوره شوي دي په مومندو قبایلی سیمه کې د 80% خلکو د روزګار وسیله زمیداری او د سارو ساتنه ده چې کله د پاکستان پوز د عملیات پیل کړ نو ځای خلکو ته وویل چې د سیمیناو دغه خلکو د غلطا ولاړ فصلونه په ځای پریخې دي او دې سره سره خپلې ګډي بزی او نور ساروی هم په خپلو سیمو کې د کوله اسمان لاندې پریخې دي دا چې تر 6 جنوري پورې څومره خلکو د مومندو قبایلی سیمې نه کډې کړې دي په صوبای خیبر پښتونخوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې یو ویان دی میرمن رابی علی د دې په جواب کې وایي
دا دوه کمپونه ناکه او دانشکول چې مومند کې دنه جوړ شوې دي کې اوس پورې
د ملګرو ملتونو د ادارې د وینا تر مخه د کډوالو د غشمیره 9000 ته پراتونکو 100 هفتو کې رسیدي شي دغه خلک د خپل خپلوانو د ژوند لپاره خلاص پدوا دي خو د سره سره د خپل سارو او فصلونو لپاره هم ډیر اندېښمن دي د سیمې یو استوګن د نوم نه خودلو په شرط زموږ همکار شانواز ترغزی ته د کډوالو په یو کیمپ کې خپل اندېښنې سپدې ټکو بیانوي
منګه غټه خبره ده چې د کورونا پاتې شوې سره د مالونو یو یو زنانه پاتې دي جړاګان باندې کار ونه شو نه کیږي مهرباني دی وکي خدای پاک دې په منګه خپل فضل او رحم وکي د محمد علی السلام په امت باندې په ټول امت باندې منګه خو د خدای اسره پاتې ده د بنیادم اسره ختم ده مهرباني دی دا وکي چې زمنګ دا یو یو زنانه د مالونو ته پاتې شي او موږ له جلد نه جلد نم خې می پکار دی او نم بل څه پکار دی او نم اې څه نه دی پکار باقي صرف نه صرف چې راینه بس خپل وطن امن زمنګ خدای پاک راولي نو دا یو یو خدای ته موږ ته پرې دی الته چې مالونه تک بس صرف وب او بګ دی ک نور ای سفروا امن شه خالی چې وب دا یو یو زنانه چې پاتې ده چې دغه پامن کې پاتې شي نو موږ چې ارچې ته و
پیاده قسم می ده په خدای چې دې زه پورې پیاده راغله ما مالونه می یو غو مې را سره واغه ده چې مې ور کړی یو سړی لا نو دا 3000 روپو غوا وا چې لې می په شاته کې پرې کړي
په سیمه کې ګډي بيزي غواګانی او میخې ساتل پدې تموي چې په کال کې یو یا دو ځل خرڅ شي او د خرڅ په پیسو د لونو زامنو ودونه وکړي شي او یا پرې د قرض پور پیسې تر سره شي د سارو سره سره په سیمه کې د غنمو فصل هم ولاړ دي او هغه خلک چې په دې تموي د فصلونه کړلی وو چې د غنمو دانې به د دوی بچي په خېټه ماړ کړی هم ډیر اندېښمن دي یو زمیدار شانواز ترغزی ته د نوم نه خودلو په شرط وایي
د غزمیدار د غزمیدار په مکوله د شاه ډیر و ما غزمیدار به کوله غنمو کرلی خو پاس خاور کوم د دی الله سره تر تولی کوې کوبې کې کنه د مرګ نه غیر قرباني د الله نور څه نشته چې بمړي
یو بل د مومندو استوګن شانواز ترګری ته د خپل خپلوانو د غم سره سره د خپل سلی رښت غواګانو غم هم په دې ټکو کې بیانوي د خپل نوم نه خای خو وای
و ورونه ما او چلی رښت به مغوا په غزګي کې غار کې شولې او یو بوډۍ مور مې د یو مې وسوراندار پاتې شوی دی یو مې وسورور پکې دی او زما دې قسمی چې نن تلورم
مورز ده کته خبره ما ودوم نه جاورو چا غمین خو پیلو زولی دي
د پاکستان د پوز د ویان جرنل اتهرباس د وینا تر مخه دغه عملیات د مومندو په صافو پندیالای او بایزی سیمو کې د میشتو طرح ګرو په ځدروان دي جرنل اباس جاتوی چې د عملیات په طرح غدموي چې سیمه کې د لټون او پاکولو عمل تر سره شوی نه وي د کډوالو په دانشکول کیمپ کې لال محمد شانواس ترکړی تا وای
لال محمد د دویزو د کانی ز دا ویل غواړم چې زمونږه څورې زمازور احمد په خو پریشر میکړي
حکومت دې مهرباني وکړي چې زمونږه کورونه په قلار تلاشي کې موږ د حکومت ته اره دغه منو خود څه خبره ده چې لکه بوډاګان سدي گزاره وکړي زنانه سدي گزاره وکړي زمونږ مالونه پاتې شوی زما په خپل 50 یعنی 500 سره مال پاتې شوی دی بوډای مور می پاتې شوی دا بوډا رور می پاتې شوی دی مهرباني د حکومت وکړو یعنی زمونږ سره دی د پاکستانیانو سلوک وکړي لکه موږ پاکستانیانی ټوپلو کې ماشومان وګړي او چغې سوري وایي
د مومندو قبایلی سیمې د دغو کډوالو د ستونزه چې ساروي فصلونه او کورونه د منځ د تلو خطر سره مخامخ دي مې د مومندو د سیمې نه د سېنات غړي انجینیر محمد رشید مخې ته کې خو دا نو هغه راته په دې اړه دا جواب راکو
چې واخیستا چې څنګه وې دا سره د تپاخ کوم او تاسو نه دوه منټه مخکې هم ما زه کارونه راغلم چې زمونږ روح کور سره د دغه نه ساتي مالونه نه د ګډو بيزونو د واګانو نه بلکې اې چې خو د درې خدم مو پات شوې نه تاسو خبره سره بالکل اتفاق کوم او بل خبره تاسو دا چې دې ته په معاوضه ورکول کیږي او کنه ورکول کیږي نو مجید رو خبره دا چې د حکومتانو زمونږ دلته تر عمل چې اډې سناشنا غونته دي ایران کوم دي بلکې ظالمانه د غیر طریقې دا اول خو چاته سره ورکول کیږي نه که ورکول کیږي دا غو پنیش باندې حساب دي او ډېر پریشان خبره دا ده چې په پنجاب کې یا په کراچۍ کې دا څه واقع شي دا غي سره ډېر ځات خو کتل کیږي تقریبا د شلو نواله ډېر څو لکو پورې هغه ته معاوضه ملاويږي او زمونږ په طرف کې خو اول کې ملاويږي نو ډېر د پروسس نو ډېر د یو سخت سترګن نه پسو مهنت نه پسو ملوشي هم چې ملوشي نه هم دونه کا دونیم لکه نه زیات نه ملاويږي نو ډېر څه ظالمانه غونټه طریقې کار دي د حکومت
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې د انساني او آسماني افتونو لکه بلا د زیانونو په اړه د پلټونو او دغه زیانونو تاوانونه پوره کولو لپاره یو اداره د اف ڈی ایم اے یا د قبایلی سیمو د افتونو په نوم جوړ کړی دا نو د مومندو قبایلی سیمې د دغه کډوالو د غستونځ چې پروانه جګړه کې به د دوی ساروي فصلونه او کورونه د منځه ولاړ شي نو دوی ته به تاوانونه ورکړل کیږي او کنه د غستونځ مې د اف ڈی ایم اے یا د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټی ډایرکټر جنرل ارشد خان مخې ته کې خو دا او په سر کې مې ترې پوښتل چې او دا وی ګډې بيزې پاتې شوې دي او نقصانونه شوې دي د کورونو نو د فاټا ډیزاستر مینجمنت صدا سره پلان شته چې په دې به سروې وشي او غوته به د دې معاوضه ورک
تر اوسه پورې چې الله تعالی خپل طرفنا یا سونه هم انساني هغه دغه شوې دي افتونه راغلي دي لکه یا جنگونه شوې دي او یا طوفان یا قبل سره راغلي دي تیر کال نو موږ د هغه ټول سروېس کړی دي لکه د فلډ ډی ان ای هم موږ کړی دا د کانسپټ ډی ان ای هم وسوال دا په باجور کې او په مومن کې تیر چې کوم شو هغه له کوم کړی دا اوس چې کوم روان دي الله تعالی دې دا په خیر خیر سره ورسې چې کړی دی خپل کورونه ته واپس شي نو بیا موږ هغه ډیزاستر نیډ اسسمنت کوو ان شاء الله ډېر نیډ اسسمنت وکړو او چې د یو نقصان نشوي نو د حکومت د خپل هدف پر بداغه هغه خوتاون نه بوله سره کوم
ارشد خان سه په دغه سروې کې به تاسو دغه ته ولاړ فصلو نه دي دغه نمو او دا غوي ګډ بيزي دي چې دا غوي د ژوند تیرولو لپاره د ټولو نه غټي ذریعہ دي د خپل بچو خصمانه پکې نو تاسو به په خپل خیال کې په سروې کې د دوی په خاصه توګه دغه فصلو نه او ګډ بيزي او د دوی ونی دا به هم ساتي
بالکل ان شاء الله ځکه بل ټول زیات او جوم هم شو کفاره کې کومرول اقتصادي نه هغه فصلو دي یا پېسټر نکاري مې دا او ګډ بيزي او غاګاني دي ان شاء الله چې هغه به خاصه توجه
وکړي ارشد خان صاحب چې دا څومره خلک دي نو دا دا غوي چې کومه تبیان کیږي لګیا دي روان دي نو تاسو هغوی ته دا ویل غواړي چې هغوی د خپل په لوتاوانونو تخمینه روړي او تاسو لدی درکې کنه تاسو به ورځي
دا هغه طریقه به دي چې سنت شي د کوم کوم علاقو کې تاوان نه کیږي هغه خپل پولیټیکل ایڈمنستریشن ته غوړ کوي هغه به موږ ته ویریفای کوي دا چې به موږ د ستو راغو ان شاء الله هغه ته بیا چې د حکومت اسسټنس یې هغه ورکوي
ارشد خان صاحب دې په اړه باندې تاسو سره هغه عمره فندونه شتا او پیسې شتا کنه دغه پیسې به بیا راځي او بیا به تاسو کوي
یو کار وشي نو خبره خبره ده چې یو نقصان لا حد نه معلوم چې دا به سوله کا یا سکور روبي دا هغه متعلق لکه پیسې د حکومت چې نه دا ته یو ډیماند وکي پر غدای نو هغه زموږ فایننس ډیویژن هغه ته نه شو هغه ته بیا ریسورس ایجوکیشن وکي خبره خبره ده چې حسن صاحب زموږ په لاس کې پیسې نه خو چې دا پته ودیږي دا د سور په نقصان او جو دا هغه ته د حکومت نشویره متعلق وکي او بیا به دا هغه پیسې نه
خګور دن کو دا وی د نستونزې او د سرکار جوابونه کستا سهم سستونزې وی زمونږ تر غوګونوي را ورسوي مونږ به د سرکار غوګونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې محل
پښتو ژبې نوی ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه